ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ګران اوریدونکو السلام علیکم در وایس اف امریکا دی وراجو ده نن د جمعې ورځ کال 2015 د سپتمبر سلورمه نیټه ده دا وخت پاکستان کې د سهار اتنیمې افغانستان کې اتو دلته واشنگټن ډی سی کې د سپتمبر دریمې نیټې د شپې 11:30 بجې شوې دي د وایس اف امریکا دی وراجو سهارنۍ خبرونه کې درته زه زید خټک یو ځل بیا هرکلی وایم اول تاسو پام راګرځو د اوس وخت مهمو خبرونو سټکو ته افغان او پاکستانی چارواکي نن د جمعې په ورځ کابل کې لیدل کاته کوونکي دي پاکستانی چارواکي وایي طالبانو سره د مذاکراتو په اړه به هم خبرې کوي او د پاکستان خارجه چارو سلاحکار سرتاج عزیز وایي سفر امریکا ته ویلي کابل تر سفر مقصد یې دواړو ملکونو ترمنځ اعتماد بحالول دي
پہلا مسئلہ ہے کہ اعتماد کو بحال کیونکہ پچھلے چند دنوں میں خصوصاً جو 31 جولائی کو ہماری دوسرا سیشن ہو رہا تھا ڈائیلاگ کا افغانستان
حغلے سرتاج عزیز وی چې د سفر لمنه مقصد دا دے چې کم دا وخت اعتماد کې کمزورتیا راغلی دا هغه کې بحالی
د ملګرو ملتونو د انساني حقوقو یوې ډلې شام کې د خانه جنگې په اړه د ناامیدۍ څرګندونه کړې ده ډلې مشر پالو سرجیف پنیر ویلي ملک کې د سولې او د امن لپاره کوششونو د نشټوالي په بنیاد داسې ښکاري چې هلته به جنگ مرګ جوبله او تباهي روانه وي
Without stronger efforts to bring parties to the peace table ready to compromise, current trends suggest that the Syrian conflict and the killing and destruction it wreaks will carry for the foreseeable future.
د ملګری بخنه غړم د هنګری سرخار بوداپست کې د پزرګونو کډوال نورو یورپی ملکونو ته د تلو په انتظار دی خو د هنګری حکومت وای بغیر د ویزو به سوق هم نه پرېږدي اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل د پاکستان خارجه وزارت چارواکي وایي د وزیر اعظم کامی سلامتی او خارجه چارو سلاحکار سرتاج عزیز به جمعې په ورځ یعنی نن افغانستان په سفر ځي چرته به د پاکستان پر ضد د افغان حکومت پروپیګنډې او طالبانو سره د خبرو اترو په هکله افغان صدر اشرف غنی سره بحث کوي د پاکستان او افغانستان ترمنځ تازه تاوتریخوالي وروسته دا په سرکاري کچه لومړی ملاقات دی خارجه وزارت چارواکو ویلي ښاغلی سرتاج عزیز به د ملاقات په مهال افغان صدر ته د پاکستان دریز وړاندې کوي د ملګرو ملتونو ماهرین وایي په شام کې د تیرو څلورو کلونو راسې روان جنگ د ملک سرحدونو نه اوس وتلی او نړۍ د شام دغه خلکو تکلیفونه د پامه نشي غورځولی چې د جنگ نه پناه اخیستل غواړي د شام په اړه د ملګرو ملتونو د ماهرینو ډلې یو این انټرنیشنل کمیشن آف انکوایری ان سیریا په نړیواله ټولنه غږ کړی چې شام د مهاجرینو تحفظ او ملک کې د سیاسي جوړجاړۍ لپاره دی په بیړنۍ توګه اقدامات پورته کړي د ملګرو ملتونو کمیشن خپل راپور کې د شام پیچیده خانه جنگې په اړه د ناامیدۍ نظر څرګند کړی د ډلې د انساني حقونو څلورو واړو ماهرینو ویلي د شام په خانه جنگې کې ښکېلې مختلفې ډلې د روزانه په حساب جنګي جرمونه د انسانیت خلاف جنایتونه او نورې سنگینې خلاف ورزی کوي د کمیشن مشر پالو پنیرو ویلي په داسې مهال چې نړۍ لکه تماشبین ننداره کوي سولیز یا ملکی کسان د تصور نه بهر مشکلاتو نه تیریږي د هنګری سرخار بوداپست کې پولیسو د اورګاډي هغه سټیشن خلاص کړی چرته چې د یورپ غربي ملکونو ته تلونکي ګڼ شمېر غیر قانونه کډوال راغونډ شوي دي خو چارواکو ویلي دغه سټیشن نه په غربي ملکونو ته اورګاډي سفر نه کوي زیارت په ورځ پولیسو دغه ریل سټیشن خالي کړی وو چرته چې د تیرو دوو ورځو نه په سلګونو غیر قانونه کډوال جرمني ته د تلو په تمه ناست دي دغه کډوال په جرمني کې د سیاسي پناه اغوستو پلان لري که څه هم دغلته کډوال په عارضي توګه پرېښودل شوي وو خو تر دې دمه دا نه ده معلومه چې دغه کډوال به وړاندې چرته ځي د هنګری چارواکو کډوالو ته غرب پلاو ته د تلو اجازه وروسته د هغې ورکړه کله چې جرمني اعلان وکړ چې د دغه غیرقانوني قانونه کډوالو خواست په منظوروي خو یو ځل بیا د هنګری چارواکو ناڅاپي اعلان وکړو چې دوی به د ویزو بغیر څوک هم غربي ملکونو ته تو نه پرېږدي امریکا حکومت ترکی کې د فوج او سفارتکارانو خپل خپلوانو ته دغه ملک نه د وتو وړاندیز کړی په داسې حال چې ترکی د داعش تندره وډلې پر ضد عملیاتو کې فعاله برخه اغستل شروع کړي د امریکا چارواکي وایي دې ګام سره به 900 خلک چې د سفارتي عملې او فوجي عملې خپل خپلوان دي متاثره کیږي د امریکا خارجه وزارت ترکی لپاره سفري خبرداري هم جاري کړې او امریکایي وګړو ته د ترکی سفر نه ډډه کولو غږ کړی ګواتیمالا کې یو جج پخوانی صدر اوټو پیریز مولینا ته امر کړی چې بند کې تر هغې موجود وي تر څو حکومت فیصله نه وي کړي چې د پر ضد د بډو رشوتونو مقدمه شروع کوي او کنه پیریز مولینا زیارت په ورځ هغه مهال استعفا ورکړې وه چې قانون جوړونکو د ته ترلاسه استثنا ختمه کړه چې د پر ضد د بډو رشوتونو مقدمه وچلولی شي ښاغلي پیریز ویلي خپل استعفا کې لیکلي چې ضمیر یې صفا دی او د قانون احترام کوي
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا ډیوا راجو د ګران اوردونکو تاسو د ډیوا راجو سهرانې در ساتخ خبرونو ته غوږ یې. د ډیوا راجو سهرانې در ساتخ خبرونو کې مونږ تاسو ته تازه خبرونه خبرونو باندې سړنې راپورونه مرکې وړاندې کوو. اول تاسو پام راګرځو افغانستان ته، چرته چې نن د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د قومي سلامتی او خارجه چارو سلاحکار سرتاج عزیز په سفر ځي. دی به دغلته افغان صدر اشرف غنی سره ویني او په دغه ملاقات کې به دی د افغان حکومت لخوا پاکستان پر ضد چې کومه پروپیګانډا روانه ده او بیا طالبانو سره چې کومې د سولې خبرې ترې دي په دې هکله بحث کوي. دی تر څنګ به ښاغلی سرتاج عزیز د دواړو ملکونو ترمنځ چې کوم شریک مفادات دي په دې باندې به هم بحث کوي. د خپلې دورې په هکله ښاغلی سرتاج عزیز وایس اف امریکا ته یو مرکه کې ویلي چې د دې یو مقصد د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات بحالول هم دي. تفصیلات اورو د رحمان بونرینا.
د باندینو چارو سلاحکار سرتاج عزیز د وایس اف امریکا سره په یو مرکه کې ویلي دي چې د دې د سفر دوه مقصدونه دي او په دې خاطر دے دا وقت افغانستان تر روان دے.
پہلا مقصد ہے کہ اعتماد کو بحال، کیونکہ پچھلے چند دنوں میں خصوصاً جو 31 جولائی کو ہماری دوسرا سیشن ہو رہا تھا ڈائیلاگ کا افغانستان.
ہغلے سرتاج عزیز وی چھ دا سفر لمنے مقصد دا دے چھ کم دا وقت اعتماد کے کمزور چار اغلے دا ہاگی کے بحالی راولی او اعتماد چھ دے ہاگا بحال کی دے وی چھ دا وقت دا ہاگو پا افغانستان کے پا سفارت خانہ باندے حملہ شوی وا دا ہاگے په حق لبانې هم د غواړي چې دغه په لړکی خبرې ترې وکړي. دویم دا وایي چې کوم پروستیو کې د پاکستان باندې تورونه دي په افغانستان کې هغه سیوا شوي دي او دغه تورونو په وجه باندې د دواړو هیوادونو ترمنځ چې کوم په ولس کې د غصې کچه ده هغه لوړه شوې ده. سرتاج عزیز دا هم وایي چې پاکستان په تیرو 15 کالو کې د افغانستان لپاره ډېرې قربانۍ ورکړې دي. په دغه مرکه کې هغه وایي چې 15 میلیونه کډوال چې دي 15 میلیونه کډوال پاکستان ساتلی دی. د جګړې چې کوم اثرات دي په افغانستان کې هغه پاکستان باندې شوي دي. دی وایي چې پاکستان دې په خلوص سره د صدر اشرف غنی د راتګ نه وروسته ډېره په مینه د خبرو اترو کار شروع کړو او دې غوښتل چې په افغانستان کې د امن لپاره کوښښونه وکړي. خو وایي چې زموږ په سفارتخانې امنیت په خطر کې پریوتو او دا خطر ځکه پیدا شو چې د افغانستان د مشرانو لخوا د سختو بیانونو وروسته په ولس کې ډېره غوسه را پیدا شوه. سرتاج عزیز وایي چې دی په دې لړ کې د افغانستان د مشرانو سره خبرې کول غواړي. هغه د یو تپوس په ځواب کې وویل چې د هغه د سفر دوه مقصد دی.
اوس یې ډیټیکټرز یا جسې کہتے ہیں سپوائلرز تھے اور جو یہ ڈائیلاگ کا پروسیس نہیں چاہتے تھے تو انہوں نے اس پر جو جس طریقے سے
سرتاج عزیز وایي چې د دویم د سفر مقصد دا دی چې دغه مذاکرات کم چې د ملا عمر د مرګ د خبر راتلو وروسته معطل شو هغه بحاله شي او دوی چې هغه د ننه کم چې خلکو دغه مذاکرات کامیابیدل نه غوښتل پکې شک پیدا ک دغه شکونه لری کړی. دوی چې پاکستان په خلوص سره د افغانستان د امن د پروسه کې ملګرتیا کول غواړي او نه دا چې ملګرتیا کول غواړي بلکې په دغه پروسه کې د ډېر کوششونه هم کړی دي. د تپوسو کو چې د مذاکراتونو دور دی مخکې د ملا عمر د مرګ خبر را تک چې وو د پښا باندې ځنی خلک داسیو کم چې مذاکرات کامیابیدو ته نه پرې خودل. هغه ویل چې په افغانستان کې حمله سی واښوي خدا حمله کې سوک چې کړ دی هغه د پاکستان په خوره نه هو پاتې کی او نه په کلاس وي چې خپل افغانستان کې طالبان ډیر زیات دي او هغه کول غواړي چې په افغانستان کې بدامنی سی واقع دی وي. د پاکستان ته دغه تور بالکل قبول نه دی کم چې پاکستان باندې پوره کیږي. هغه د سرتاج عزیز په دغه مرکه کې د وی او سره دا هم ویل دي چې د ملا عمر مرګ دوه کاله مخکې شوی وو خو د مذاکراتو د دویم پړاو نه صرف دوه ورځې مخکې دغه خبر ورکولو. دغه شان دی چې یو پیره د اعتماد فضا جوړ شي نو بیا به د افغانستان سره نورې خبرې مخ په وړاندې بوتلل کیږي.
وایس اف امریکا ډیوا راجو د ګران اردوونکو تاسو د ډیوا راجو سهارنې در ساتخ خبرونو ته غوږ یې. ګران اردوونکو سرتاج عزیز چې نن د افغانستان په سفر دی افغان صدر اشرف غنی سره لیدو تر څنګ به دی په هغه غونډه کې هم برخه اخلي چې قریبا پکې د دیرشو ملکونو نه زیات د ملکونو چارواکي برخه اخلي چې د افغانستان د بیا بحالۍ لپاره د افغانستان سره د اقتصادي مرستو باندې خبرې اترې وکړي. تفصیل اورو د نصیر احمد کاکړ په دې راپور کې.
د افغانستان په حق له سیمه ایز اقتصادي همکاري کانفرنس د پنځشنبه پر ورځ کابل کې تر سخت امنیت لاندې پیل شو. دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې افغانستان کې بیروزګاری زیاته شوې او امنیت ته ګواښ رامنځته کړی دی. د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی د سیمه ایز اقتصادي او ترانسپورټي همکاري په لا زیاتولو ټینګار کوي.
افغانستان از ریډي اینڈ اوپن فار کوآپریشن with all countries of the region at various levels and modes and in various fields like labor exchanges, energy, infrastructure.
هغوی افغانستان د سیمه ټولو هیوادونو سره په بیلابیلو کچو ساحو او بیلابیلو میدانونو کې همکاري ته آماده او خلاص دی. په دغه کې د کارګرانو تبادله، انرژي، زیربنا او نور شامل دي. هغه وویل خپل شریکانو سره زموږ کار کونه باید د یو بل شریک د ګټو د مخالفت په معنا و نه خستل سي. که څه هم حکمت خلیل کرزی د یو هیواد نوم و نه خست، خو د هغه اشاره ګاونډي پاکستان او هندوستان ته و، څوک چې په افغان خاوره نیابتي جګړه کې شکیل دي او له امنیت سره تړلې چارې تر اغیز راوستل غواړي، خو هندوستان او پاکستان د دغه تاثر ردونه کوي. په عین حال کې پاکستانی چارواکو ویلي دوی پلان لري چې د جمعې پر ورځ له افغان چارواکو څخه پوښتنه وکړي آیا دوی له طالبانو سره د سولې خبرې اترې بیا شروع کولو ته لیواله دي او کنه. د سیمه ایز اقتصادي همکاري د کانفرنس په مهال دا ملاقاتونه له هغه خبرونو یوه میاشت وروسته کیږي چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر دوه کاله وړاندې په پاکستان کې مړ شوی و. له هغه وروسته د طالبانو په مشرتابه پوښتنې راپورته شوي او د دې ډلې د ملاتړ په حکله د پاکستان ورول ته په شک کتل کیږي. په اسلام آباد کې چارواکي وایي ټاکل شوې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز به له صدر اشرف غنی سره ملاقات کوي او د پلاوي په کچه به د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حنیف اتمر سره لیده کاته کوي. یواله پاکستانی چارواکي د نوم نشودلو په شرط وایسف امریکا ته ویلي د دې غونډو مقصد دا سنجول دي چې آیا افغان مشران له طالبانو سره د جګړې فکر کوي که له هغوی سره بیرته د سولې خبرې پیل کولو اراده لري. کابل ته تر تګ وړاندې سرتاج عزیز وایسف امریکا ته ویلي چې ریکا غونډې په مهال به هغه له افغان چارواکو سره په دوه اړخیزه اړیکو کې د کړکېچ د ختمولو او په افغانستان کې د پاکستان د سفارتي عملې د امنیت په حکله اندېښنو باندې خبرې کوي.
اعتماد کو بحال، کیونکہ پچھلے چند دنوں میں خصوصاً جو 31 جولائی کو ہماری دوسرا سیشن ہو رہا تھا ڈائیلاگ کا،
هغه وایي د باور جوړونی لپاره به خبرې کوي. په دې چې په تیرو څو ورځو کې او په ځانګړې توګه د جولای په یو ډیر شمه نیټه چې د خبرو اترو دویم پړاو کې دونکو وو خو تر سره نسو. د دواړو ګاونډیو هیوادونو اړیکې له هغه وروسته لا ترنګلې سوې کله چې په کابل کې د بمی بردونو تور صدر اشرف غنی په پاکستان ولګوي او ویل د ترګرو مرکزونه اوس هم په پاکستان کې فعال دي، خو پاکستان دا تور نه ردوي.
سف امریکا دی براجی د ګران اردوونکو سیبل راپور د افغانستان په اکلا هم هغه ته تاسو پام را ګرځو چې د افغانستان هرات ویالت کې ولایت کې د زیارت په ورځ د جنکو د یو سکول نه جنکی هسپتال ته ورسول شي په داسې حال چې پرې ګمان و چې ورته زهرجن ګیس دغه سکول ته ورکړی شوی دی. دا دریمه داسې واقعه ده چې په دې اونۍ کې افغانستان کې رامنځته کیږي. تفصیلات ورو د وایس اف امریکا په دې راپور کې منزه شهید نه.
پنځشنبه په ورځ د افغانستان هرات ولایت کې د جنکیو په خوانځي کې زهري غاز ایله شوی وو. په تیرې اونۍ کې دا دریم ځل دی چې په سلګونو میندې او پلرونه په افغانستان هرات ولایت کې د خپلو نړو د بیرته روغېدلو په هیله په روغتون کې انتظار باسي. چارواکي وایي چې دغه تیرې درې پیښې ګمان کیږي یو شان وي. چارواکي اوس په دې څېړنې بوخت دي چې ګاز لیکېدل یا ایله کېدل په هغه درې ښوونځیو کې قصدن شوي وي. د هرات د ښوونې او پوهنې ادارې مشر عبدالرزاق احمدي وایس اف امریکا ته خپل په بیان کې ویلي چې دا د هغه کسانو کار دی کوم چې د پوهنې او پیشرفت دښمنان دي. دغه پیښه له هغې وروسته شوې چې په یو بل ولایت کې یو سړي او ښځینه مشروع تعلقات درلود او په غیر رسمي توګه جزا ورکړل شوې ده. د بشري حقوقونو د بخنې نړیوالې ټولنې اداره د افغانستان حکومت نه دا غوښتنه وکړه چې هغه بی قانونه او ظالمانه جزاوی چې په هیواد ځینې سیمو کې په غیر رسمي توګه ترسره کیږي ختم کړي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
امریکا دی وراجو د ګران اوریدونکو شام پاک لا تاسو پام را ګرځو چې د ملګرو ملتونو یوې ډلې ویلې دي چې شام کې خانه جنگی خطرناک حالت ته داخله شوې ده او دلته کې جنگیدونکو ټولې ډلې په سنه سره طریقه باندې انسانیت پر ضد جرمونو کې لاس لري. دغه ډلې په نړۍ غږ کړی دی چې شام کې خانه جنگی باید ودرول شي او د خانه جنگی نه چې کم خلک متاثره شوي دي، کم کډوال دي، د هغې تحفظ یقیني کړي. تفصیل ورو د وایس آف امریکا په دې راپور کې صداقت چانه.
د ملګرو ملتونو کمیشن خپل رپورټ کې د شام د پیچیده خانه جنگی په اړه د ناامیدۍ نظر څرګند کړی دی. د ډلې د انساني حقوقو څلورو واړو ماهرینو ویلي د شام په خانه جنگی کې شکیلې مختلفې ډلې د روزانه په حساب جنگی جرمونه، د انسانیت خلاف جنایتونه او نورې سنگینې خلاف ورزی کوي. د کمیشن مشر پالو سرجیو پنیرو ویل په داسې حال چې نړۍ لکه د تماشبین پرنګ ننداره کوي، سیویلینز یا ملکی کسان د تصور نه بهر مشکلاتونه تیریږي.
Without strong efforts to bring parties to the peace table,
راغلی پالو وای په داسې حال کې چې فریقینو ترمنځ د سولې او مفاهمت لپاره سنجیده کوششونه نه کیږي، نو په شام کې به جنگ روان وي او د جنگ د لاسه مرګونه او تباهي به هم په راتلونکي وختونو کې جاری وي. د ملګرو ملتونو رپورټ د 315 خلکو سره په مرکو بنیاد لري چې د سخت کال په وړمبو شپږو میاشتو کې ورسره خبرې اترې شوې دي او پکې په شام کې دننه او د هیواد نه بهر او د زور زیاتې ښکار شوي خلکو او د حالاتو عیني شاهدینو سره خبرې اترې شوې دي. د ملګرو ملتونو ماهرین په وروستیو ورځو کې د سیمې نه ستانه شوي دي او وایي د حالاتو ښکار خلک د تصور نه بهر مشکلات بیانوي. ماهرین وایي د ماشومانو بیانونه هم ډیر په زړه ظاهر کړي دي چې په جنگ کې زخمیان شوي او یا په جنگ کې شکیلو ډلو جګړې دپاره په خپلو صفونو کې شامل کړي دي. رپورټ کې په ملکی کسانو جنگ کې شکیل د هرې ډلې لخوا د حملو په تفصیل ذکر شوی دی. رپورټ وایي د داعش د ولکې د لاندې سیمو کې خلکو سره د بربریت سلوک کولی شي، په خصوصي توګه د مذهبي او نسلي اقلیتونو سره سلوک نور هم بدتر وي. د یزیدی مسلک زنانه د جنسي غلامانو په توګه داعش خپل ولکه کې ساتلې دي. رپورټ وایي په شام کې خانه جنگی د لاسه شاوخوا 8 میلیونه خلک د هیواد دننه په خپلو کورونو پرېښودو مجبور شوي او نورو د 4 میلیونو نه زیاتو خلکو په بهرني هیوادونو کې پناه اخیستې ده. پالو وای د شام ځنې خلک بهیر روم د لارې یورپ ته د ځان رسولو کوششونه کوي.
The predicament of the Syrian people is exacerbated by inadequate response from international community.
پالو وای د بیړني اقداماتو د نشټوالي په وجه شام د خلکو حالات ځکه هم خراب دي چې نړیوالې ټولنې د دوی ضرورتونو ته په مناسب توګه جواب نه دی ویلې. د ملګرو ملتونو د کمیشن مشر وایي یوازې 2.5 لک خلک یورپ کې پناه غواړي. د دې په مقابله کې د شام شاوخوا هیوادونو کې د 4 میلیونو نه زیاتو مهاجرینو پناه اخیستې ده. د ملګرو ملتونو ماهرینو دا تجویز وړاندې کړی دی چې شام د مهاجرینو دپاره په نورو هیوادونو کې پناه اخیستو دپاره دې قانوني لارې پرانستلې شي چې پکې د بیا ودانولو پروګرامونه، د انساني همدردۍ په بنیاد پناه ورکول، ویزو کې نرمي او د کورنۍ غړو د یو بل سره د یو ځای کول غوند اقدامات کېدای شي.
د
وایس اف امریکا ډیوه راډیو د ګران اوریدونکو تاسو د ډیوه راډیو سهارنۍ درې ساعته خپرونو ته غوږ یې. ګران اوریدونکو تاسو پام را ګرځو خیبر پختونخوا صوبې ته چرته چې د پولیو پر ضد د حکومت هلې ځلې دوام مومي کمپاینونه ترسره کیږي، خو دغه کمپاینونو کې کارکوونکي چې کم خلک وي، کمې زنانه وي په خصوصي توګه، هغوی ګیلې کوي چې حکومت نه دوی ته په وخت تنخواه ورکوي او نه د دوی حفاظت کوي چې دوی د دومره سخت کمپاین سره مخ شوي دي چې په حمله کیږي او بیا هم ورته حفاظت او پیسې نه ملاويږي. دوی په دغه لړ کې احتجاج هم کړی وو. دغه احتجاج حال وړاندې کوي د ډیوه راډیو خبریال شاهین شاه افریدی په دې راپور کې.
آسیا مراد کومه بچی سهار وختي خپل ډیوټي تتله، هغوی د 1300 ورځو راهسې یو عام کورنۍ ښځو په شان خپل کور کارونه کوي. لیډی هیلت ورکر آسیا په 13 ورځ پیښور کې صوبې په کچ ورکرز مظاهرې نه بعد په کور ناسته ده. دوی وایي چې حکومتي چارواکي نه د لیډی هیلت ورکر نوکرۍ دایمي کوي او نه تنخوا په خپل وخت ورکوي.
زمونږ د ټولو دغه یو مشکلات دي چې غریبانان یو صرف دغه 8000 روپیه تنخواه راکوي، غم په ټایم نه راکوي، کله راته یو بانه کوي، کله راته بله بانه کوي. څلور میاشتم بنده شوې ده، درې میاشتم بنده شوې ده، چې بنده شي بیا مو مغه غونډې نه راکوي، خپلې بیا م یوه یوه میاشت راکوي. او اوس زما دا ملګري چې کومې دي نو دوی هم په دې فریاد مال رالی چې څنګه چل دي، چې سټرایک به واپس د دې نه بل بارو ځو که چرته لرې لاړ شو چې خپلو کې دا سله وکړو.
دوی زیاتوي چې د خپل ډیوټي تر څنګه دوی په پولیو مهم کې کار کوي، خو حکومتي چارواکي خپل لوزونه نه پوره کوي. شازیه هم په بایکاټ کوونکي لیډی هیلت ورکرز کې شامل ده او وایي چې زمونږ نه څنګه کار اخستل کیږي، هم دغه شان دوی خپل حق مطالبه حکومت نه کوي.
لکه ډیوټي خو هغه ده چې موږ کوو د ماشومان ویکسینیشن ډیر زیات دی راشي زمونږ علاقه چې په کومه کې ایل ای ډبلیو موجود ده، هغه علاقه دم دوی وګوري چې کومه کې نه ده، هغه دم دوی وګوري چې دوی په پولیو دومره زور راوړ دی، یو څه چې دومره اهم شي د هغې ماوسه ولې مزدورانو ته نه ملاویږي. نو اخر لکه موږ خو هم نه پوهېږو چې ورشو بس نن درکوو سبا درکوو. د 2012 یکم جولای نه زمونږ د آرډر شوی دی تا نن ساعته پورې موږ دا وجه معلومه نه کړه چې صرف دا خزانه زمونږ دپاره خالي وي.
یادونې ده چې حکومت لسخه د ایل ایچ ډبلیو نوکری دائمي کېدلو اعلان شوی وو، خو لا تر اوسه پرې عمل نه دی شوی. او آسیا وایي چې د خپل حق حاصلولو دپاره دوی مظاهرې نه غټ قدم په اخیستلو مجبوره شوي دي.
او د پولیو نه خو مکمل بایکاټ ځکه کوو چې دوی خو بس زموږ د پولیو ډیوټي خامخا موږ پورې تړلې ده، موږ به مغې پورې بایکاټي چې څو پورې موږ ته تنخواه نه ملو شوی.
د آسیا او شازیه په شان په سوونو لیډی هیلت ورکرز د پولیو مهم چلولو نه بایکاټ کوي او د دې نقصان تخمینول د پولیو کترو اهمیت لرونکي په خطو غل لګولې شي. شاهین شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، چرسد.
دا یو څو ساسکي د روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي.
اے خدایا عقل را، اے خدایا پوهارا،
هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاو کام 9 بجې
او بیا د نهه یا سی شنبه په سهار پاو کام 10 بجې.
وړاندې کوونکی
محمد مونی،
لیکونکی
نور البشر نوی.
سف امریکا ډیوه راډیو د ګران اوریدونکو، د پولیو وایرس د نړۍ دریو ملکونو کې موجود وو تر دې دمه پورې، نایجیریا، افغانستان او پاکستان کې. خو اوس ماهرین وایي، د صحت ماهرین وایي چې په نایجیریا کې چې کومې هلې ځلې شوې دي د پولیو د مخنیوي لپاره، د هغې په نتیجه کې امکان دی چې دې کال نایجیریا د وایرس نه پاکه وګرځولې شي. بلکې ملګرو ملتونو دا اعلان هم کړی دی چې نایجیریا د وایرس نه پاکه شوې ده. تفصیل ورو د وایس آف امریکا په دې راپور کې فوزیان جمنا.
په نړۍ کې د نورو همه ملکونو نه د پولیو یا د ماشومانو د فالج په شان د بدمرغه ناروغتیا بیخ اوښکله شوی و، ولې پاکستان، افغانستان او نایجیریا درې واړو ملکونو کې دا ناروغتیا بیا هم موجوده وه، او له دې وجې نه یوازې د دې ملکونو اوسیدونکو دپاره دا خطره مخامخ ولاړه وه، لا دا چې همه نړۍ ته هم دا خطره وه چې چرته د سفر کوونکو له لارې دا مرض د پولیو نه پاک هیوادونو ته هم بیا ونه رسیږي. نو اوس نایجیریا یو داسې هیواد دی چې نږدې نږدې د پولیو مرض یې د خپل ځای نه ورک کړلو. د تیر یو کال راسی دغلته د پولیو یو کیس هم مخته نه دراغلی. ایلن آگډن د یو ایس ای آی ډیز پولیو اریډیکیشن پروګرام سره کار کوي او وایي چې کامی ویاړ د عالمی ټولنې له اړخه اچولې کېدلې زور او ورسره د نایجیریا د صحی مشرانو مرسته هغه وجه وه چې حکومت د پولیو د بیخ اوښکلو د کار په لړ کې په ګړندیتوب آماده کړو. دا اسان کار نه و چې د نایجیریا تمام وړو ته دې د پولیو ویکسین ورسول شي. په دې لړ کې د نایجیریا حکومت په زرګونو رضاکاران هم ولګولو، د صحت عالمی ادارې هم ورسره لاس وکړو، او روټری انټرنیټ نیشنل او ځینو نورو تنظیمونو هم. اوی والی ټوموري د نایجیریا د اکیډمي آف ساینس مشر دی او د دغه ځای د پولیو د ختمولو په لړ کې کار کوونکي کمیټۍ مشري هم کوي. هغه وایي چې اصل کې پوهنه خورول هغه زبردست سیز و چې له سببه یې خلک خپلو وړو ته د پولیو ویکسین ورکولو ته راضي شول. خلک چې کله په دې پوه شي چې یو کار کول ضروری دی، نو بیا په رښتیا هم لاړ شي او وای کی. خو ورسره د روټری انټرنیشنل کیرل پینډک دا خبره هم وزن لري چې اوس په دې لړ کې د ډېرې زیاتې پاملرنې او څارنې حاجت دی. وای پکار دا دی چې دغه ویکسین ورکونه والا مهم تر راتلونکو سو کلونو پورې هم ډېر په اوچته کچه جاری وساتل شي او ډېره سخته څارنې هم وکړی شي. دا خبره ځکه کوي چې د پولیو وایرس په ځینو داسې خلکو کې په پټه هم موجود وي چې هغوی ورسره په ظاهره ناروغه نه وي، ولې د دغو نه دا وایرس نور چاته رسېدلی شي او هغوی پې ناروغه کېدلی شي. او ایلن آگډن وایي موږ په دې کوشش کې یو چې د پولیو جرړې د نړۍ نه ختمې کړو چې بیا نه څوک په دې ناروغتیا اخته شي او نه معذورتیا په نصیب شي. اوس یو افغانستان او پاکستان داسې ملکونه پاتې دي چې د پولیو د مرض کیسونه پکې لا هم مخې ته راځي. نو که چېرې دغو هیوادونو هم د پولیو ویکسین تر ټولو وړو رسولو واله کار کې کامیابی بیا مونده، نو نړۍ به د دې بدمرغه معذوره کوونکي مرض نه پاک شي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرخه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
وایس آف امریکا ډیوه راجیو. د ګران اردوونکو تاسو د ډیوه راجیو سهارنۍ درې ساعته خپرونو ته غوږ یې. د نن ورځې سهارنۍ درې ساعته خپرونې هم دې ځای کې پای ته رسېږي. د دې وروسته به تاسو هم په دې څپو د مشال راجیو خپرونې اورئ. د سهار نه هو نه تر مازیګر شپږو بجو پورې، د مازیګر شپږو نه تر شپې دولس بجو پورې به یو ځل بیا د ډیوه راجیو خپرونې تاسو ملګري کېږي چې په کې شپې لسو نه یولس بجو پورې خپرونې تاسو ایشیا سیټ درې سیټ لایټ باندې نیغ په نیغه هم کتی شئ. ګران اوریدونکو د ډیوه راجیو نن ورځې سهارنۍ درې ساعته خپرونو کې موږ سره همکاري کوله بختور شاه، نصیر احمد کاکړ، نایلہ محمد دا وخت موږ سره پروڈیوسر دے، صداقت جان انجینئر دے، آئیڈن دوی نیو جہان مننا، زه د دې وخت قربا زید خټک د یو خیورز پتمه تاسو نه اجازه غواړم. تا لا پامان.